یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو د 12 بجو په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوربیم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم وړاندې د کابل د تیر شپې د ځانبشون کې برید تازه جزئیات تر سره شریکو په مهمو موضوعاتو کې دا مسله تعقیبوو چې واشنگتن له اسلام آباد سره د نږدې $1 میلیارد مرستې د افغانستان لپاره ځنډولې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله په اورزګان کې د پوځي عملیاتو له کبله په لسګونو وسلوال وژل سوي دي د امریکا حکومت وایي تر هغو چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد قاطع اقدامات نوي کړي له پاکستان سره به نږدې $1 میلیارد مرسته وځنډوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله پرون ماښام د کابل شهر د مکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځن وژن کې برید سوی چې د ځینو سرچینو په وینا لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن سهار رسنیو ته وویل چې په وژل سویو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي
کوم انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپارلس پولیس هم زخمیان دي او یوازې دوه تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې
جرمنی خبری آژانس د وژل سوو کسانو شمیر 40 تنه او د ټپیانو تقریبا 10 تنه شوولی دی په ځینو نورو راپورونو کې د تلفاتو دغه شمیر تر دې کم یا هم زیات دی د برید پر مهال په سیمه کې پولیس د ځایي دوکاندارانو د یوه اعتراض په خپرولو او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوخت وو د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ویلي سیمې ته د بلوا ضد پولیس وروسته له هغې واستول سول چې دغلته یوه اعتراض په تاوتریخوالي بدل سو اعتراض د کابل په دو ناحیو کې د الکولو او نشي موادو د کاروباریانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کبله راپورته سو بصیر مجاهد ویلي کله چې د نشي موادو کاروباریانو وسلوال مقاومت وکړ له پولیسو سره یې په نښتو کې یو کس وژل سو او بل ټپي سو چې په سیمه کې د ځایي خلکو د اعتراض سبب سو د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی له داعش سره تړلې د ما خبري اژانس په دې برید کې د اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي د اورزګان ولایت امنیتي سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي امنیتي مسؤلان وایي ګڼې سیمې د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سوي دي په اورزګان کې د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل
ور باندې یو وسی منور اجرا کو د شپې په درو بجو باندې دوی مماسره کړل نو دوی نه هر نو کومه پټکلو او هر نو مهمات دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مرشول په دې ډیر شو د تلوي خو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمینی مونږ حساب کو
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی په دغو پوځي عملیاتو کې د 15 افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبرې یوې بلې سرچینې تایید کړې دي وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دی ویلي تر دې مخکې هم د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د تورته پوځي عملیات سوي دي د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د خپلو عملیاتو په لړ کې 12 تنه نور کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي دوی زیاتوي په دغو عملیاتو کې د چرسو او هیروینو په ګډون یوه اندازه نشي توکي هم نیولې دي د پنځمې نه وخت د خوست امنیت قومندان مل پاسوال داوود امین ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې 4 تنه د قتل 4 تنه د نشي موادو د کاروبار او 4 نور د ماین شوونې په تور نیولې دي د خوست امنیت قومندان زیاتوي له دې سربیره د پولیسو لخوا 12 تنه په نشي روږدې کسان هم راټول سوي چې هغوی به د تداوی لپاره د معتادانو روغتون ته معرفي سي نوموړي ویل چې له پولیسو د خلکو مهمه غوښتنه ده چې د نشي توکو د کاروبار په وړاندې جدي مبارزه وسي او په دې برخه کې ورستۍ لاسترولنې هم له پولیسو سره د خلکو د همکارۍ نتیجه ده د یادونه ور ده چې تر دې مخکې هم د تیر لاس ورځو په موده کې د پولیسو په وینا د وسلوالو غلو د وی خطرناک ډلې په ګډون 12 نور کسان هم د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې و د امریکا حکومت وای تر هغه چې اسلام آباد په خپل پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نیوي کړي، له پاکستان سره به نږدې یو میلیارد ډالر مرسته وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل، طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او د افغانستان د بې ثباته کولو او هلته د امریکا او د امریکا د متحدانو پر پرسونل بریدونو ته دوام ورکوي. هغې زیاته کړه،
Today we can confirm that we are suspending security assistance.
نن موږ کولای ستاید کړی چې دم غړي بل پاکستان سره امنیتی مرسته تر هغه وزندول سي څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قطعي اقدامات نیوي کړي. موږ داسې ډلې غنو چې سیمه بي ثباته کوي او همدارنګ پر امریکایانو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د زندېدو پروژيات لا همکار روان دي، خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا پاکستان ته د نه ورکولو فیصله سوی نږدې 900 میلیونه ډالر شول سوی دي. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې 900 میلیونه ډالر د تراګری پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته هم شامل ده چې د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د ورکولو مسؤلیت لري. د غرض 255 میلیونه ډالر د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنی پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېدی، چې لا د مخه د هیواد ته یې ورکول ځنډول سوی دي. او په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د وروستیو حکومت ضد اعتراض زونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې ورستیو کې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو روسیې له جوړېدو سره مخالفت کړی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې په کابل کې د تیر شپې د ځان وژون کې برید اکثر قربانیان پولیس دي. بیا به واورئ چې امریکا په افغانستان کې د مداخلې له امله پر پاکستان نږدې 1 میلیارد ډالر مرستې ځنډولې دي. د روزګان مرکز ترین کورټ ته نږدې د افغان حکومت مخالفه وسلوالو پر ضد پولي او هوایي بریدونه روان دي. د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د صنعت مخته د پروتو خندونو پاړه اوریدل شي، او دا به هم واوري چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وده کړې ده او د اقتصادي ودې مخته پروتو خندونه څه دي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې ځان وژونکی برید غندلی دی. د مکروریانو په بنای سیمه کې نږدې 40 تنه د دې برید قربانیان دي. نور جزئیات له کابل د ناجی صاحب نه اخلو. ناجی جان، تازه جزئیات څه دي؟
بلې، ډېره زیاته مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې د تېرې شپې د ځان وژونکي برید له امله 14 پولیس وژل شوي، 14 ټپیان دي او 2 ملکي وګړي هم په ټپیانو کې شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي شیبه مخکې په دې اړه په خبري کانفرنس کې معلومات ورکړل. خبروي چې په دې برخه کې د خبرو یوه برخه واورو.
کومه انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او 14 پولیس هم زخمیان دي او یوازې 2 تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
بله، چارواکي وایي د پنجشنبه په ورځ د بنایي په همدغه سیمه کې چې ځانمرګ برید پکې شوی، د کابل پولیسو یو شمېر هغه دوکانونه هم ونړول چې پکې الکول خرڅېدل او په غیر قانوني ډول جوړ شوي وو. خو د پولیسو دغه اقدام د دوکانونو ترمنځ په وسلوال تاوتریخوالي هم بدل شو. د داعش وسلوالې ډلې البته د تیر ماښام د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، ویلي چې په دې برید کې اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه برید په اړه بېلابېل غبرګونونه راغلي. افغان ولسمشر هم دغه پېښه غندلې او د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې هم دا پېښه غندلې او د پېښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې. د یادونې وړ ده چې کې په کابل ښار کې لمړنۍ خونړۍ برید دی. د رپورټونو له مخې تر دې مخکې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر 30 زیات خونړۍ بریدونه شوي چې تر 1500 زیات کسان پکې وژل شوي او سلګونه هم ټپیان شوي.
ناجا جان مننه و موریدل چې په کابل کې د تیر شپې د ځانوژن کې برید د قربانیانو شمیر ډېر لسو پولیسو ته رسیدلی دی. البته ملکیانو ته هم په دې برید کې مر ژوبله اوښتی ده. د دې حمله په ارتباط د افغانستان ولسمشر اجرایي رئیس عکس العمل څرګند کړی دی او دا حمله یې غندلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د امنیت په برخه کې وړاندې روزګان ته ورزو، د روزګان مرکز ترنکوټ ته نږدې د افغانستان د ځواکونو پلی او هوایی حمله روان دي. خو مخکې تر دې چې دغه امنیتی موضوع په تفصیل راوخلو، یو مهمه موضوع د ورځ راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وای تر هغه چې اسلام آباد په خپلو پلو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد جدي اقدامات نوي کړي، له پاکستان سره به شاوخوا یو میلیارد ډالر مالی مرسته وڅنډوي. په دې اړه نور جزئیات له مللي بشیر څخه اورو. بله ملالی جان،
مننه شیبر صاحب. لکه تاسو چې ویل، امریکا به تر هغه وخته پاکستان ته د یو میلیارد ډالر مرستې وځنډوي چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد جدي اقدامات نوي کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وکړه. دی ویل چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او د افغانستان د نام نو کولو او په دغه هیواد کې د امریکا او متحدانو پر کارونکو بریدونه کوي. پر کارکونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډولو پر جزئیاتو له همکار روان دي، خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا پاکستان ته د نور کولو پریکړه سوې ده نږدې 900 میلیونه ډالر ته رسیږي. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې 900 میلیونه ډالر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته شامله ده چې پینټاګون یې باید پاکستان ته ورکړي. همدارنګه 255 میلیونه ډالر د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېدی، چې الله د مخې د هیواد تور کول ځنډول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ ویل پاکستان ته ټول ورکول کېدونکو 900 میلیونه ډالر ډالر پوځي مرسته ځنډول سوي ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې 255 میلیونه ډالر چې د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم د وزارت لخوا پاکستان ته ورکول کېدل، الله د مخې د اگست د میاشتې راهیسې پر پاکستان د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د اقداماتو لپاره د فشار راوړلو په خاطر ځنډول سوې ده. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې ویل سوي چې هیله لري پاکستان به د امریکا د اقدام ته د یو نوښت په سترګه وګوري، نه د سزا په توګه. واشنگتن وایي هدف یې دا دی چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې زیات او جدي اقدامات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ویلي د پاکستان مشران انتخاب لري چې امنیت ټینګ کړي یا که د شمالي کوریا غوندې دریځ خپل کړي. افغانستان ته د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد لازادی رادیو سره په خبري کې ویلي و چې واشنگتن کې په دې اړه خبري روانې وي چې کوم پاکستانی نظامیان په تور لیست کې شامل سي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په دې ورستوي کې پاکستان تروریستان ته په پناور کولو تورن کړی و. د دې پاکستان ملک پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان تایید کړی و چې د سه شنبه په ورځ پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د اعتراض لپاره ایزار کړی وو. په همدې حال کې د پاکستان یو لوړپوړی سناتور د امریکا د دې پریکړې په اړه ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نوزهت صادق د پاکستان د پارلمان په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د سنا مشره ده. دا وایي چې اسلام آباد د امریکا د مرستو پرته خپل کارونه پر مخ وړلای سي، لکه په 1990 لسیزه کې چې دا کار کړی وو. صادق نن د جمعې په ورځ وویل چې هغه څه چې امریکا کوي د توریزم پر وړاندې د خپلې پالیسۍ پر ضد دی او شکار نه دی، او دا به په سیمه کې د تل پاتې سولې لپاره هم شکار نه وي.
ملالی جان مننه. البته تاسو د زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره وکړه. زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د امریکا چارواکي پر دې باندې غور کوي چې په پاکستان کې د پاکستان لدن نه ځینې فشارونه وارد کړي او د پاکستان له بهر نه هم. خلیلزاد وویل که چیرته پاکستان له امریکا سره د تروریزم ضد مبارزه کې جدي مرستې ونه کړي او همکاري ونه کړي، نو کېدای شي چې امریکا د پاکستان دن نه ځینې قوتونه لکه پښتانه ملتپال، بلوچ ملتپال او هغه سیاسي مخالف پنجابیان د پاکستان د حکومت په ضد تقویه کړي چې پاکستان مجبور کړي چې دا هڅې وکړي. همدارس خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې که چرته پاکستان د امریکا غوښتنې ونه منلې، امریکا به په آسیا او اروپا کې له خپلو دوستو هیوادونو د سعودي عربستان په ګډون وغواړي چې په پاکستان باندې مرستې بندې کړي. زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. د روزګان ولایت سیمیز امنیتی چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، او په خبرې د دغو عملیاتو پر مهال ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له سیمې شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شمال ختیځ طرف ته د افغان پوز دغه عملیات چې هوایی ځواک هم ملتیا کوي له تیر شاوخوا دوونی رئیسی د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل سوی دی. په دغه سیمه کې وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلګو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي چې هر ورځ ملکی خلګو ته په میلیونونو افغانیو مالی زیان اوړي او کورونه یې تخریبیږي. د دغه ولایت ځایي امنیتي چارواکي وایي تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې د وسلوالو طالبانو مرچلې ماتې کړي او شاتګ تیار کړي. دوی وایي ګڼې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال شاوخوا 40 وسلوال طالبان مړه او ټپیان کړي دي، خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
او ها پلان گذری وه چې دوی مو د شا لخوا مسیره کړي وو، قومندوی عملیات مو ورباندې وکړل او د درو استقامتو باندې مو چې د څو ورځې ډېر د دوه کاله کېږي چې دوی دا خزې جوړې کړې وې، د شا لخوا د مخې لخوا او د کلي لخوا ورباندې یو وسیع منور اجرا کړو. د شپې په درو بجو باندې دوی مو محاصره کړل، نو دوی نه هر نوع کومک قطع کړو او هر نوع مهمات چې دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مړه شول. خو د ډېر شو د څلوېښتو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمیني موږ حساب کړو، نو دا پروسه دوام لري.
که څه هم قیمتي وایي چې په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو په دغه ولایت کې د نظمي امنیت کنډک قومندان سمنوال عبدالاحد وایي چې په یادو عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. د ده په خبره چې روغتیایي حالات یې سم دی.
احسان پروردگار، ما شهید نداشتیم، فقط یک از اردوی ملی تیم تاثیر ماین به خاطر که چون به اثر انفجار ماین کنار جاده یک دو نفر از اردوی ملی بسیار سطحی زخمی شدند و یک نفر از پرسنل نظمی آمد و که یک نایه پای بسیار یک زخمی جزوی داره که تا از صف معاربه خارج نیست و فعلا به ادامه داده به فعالیت.
امیر خان او محمد داوود یو له هغه سربازانو څخه دي چې تیر شپه د سر په سودا د وسلوالو طالبان څخه خپل مرچلی او ځالنی ولیدي او د هغه په لاس په خسو خړوې ځانونه تر پوزي ماړه کړی دي. دی وایي دا د ځان لپاره افتخار بولی.
پدرو بجرو تو غنن تقریبا د 12 بجې په یو کورس موږ ورننه وته، هاته د دوی د ډوډۍ تیار په کاسو کې آماده کړی و، آماده دته و چې دوی وخوري. اما وینس وکول چې خپل ډوډۍ خپل غذا دی وخوري، هغه زمونږ سرتیر مخفل آماده د ډوډۍ زمونږ وخوري. دا زمونږ یو کلان افتخار غټ افتخار دی مونږ ته چې مونږ د هغو دغه ماته کوله وغاشه مخفل وخوړه.
او په دغه عملیات کې ډېر مزر تنګ سو قمندان له صاحب الوطه مې وویلې چې قمندان صاحب هغه ځای چې نقطه مهمه ځای ده هغه ما ته راوښیې چې زه یې ونیسم. هغه هماغه سرای اوسي موږ ته یې راوښودله، وایي دغه سرای ده وینیسه، بس ما بالا پرې حرکت وکړو. چې حرکت هم وکړو هغه سایه مې ونیوله، دښمن ته مې ښه مرګزوبله هم ورکړله او اولین بیرق هم چې دښمن راکته کړله ما خپله راکته کړله. بیا بېرته چې راتاو شوم قمندان صاحب لوای او 2000 روپۍ بخشیش یې ما په جېب کې کېښود.
خو د افغان پوځیانو دغه عملیات د دغه ولایت ځایي خلکو ته د قناعت وړ نه دي او وایي چې اوس دغلته جګړې تجارتي بڼه خپله کړې. د دغه ولایت د ځایي خلکو اوس د صبر کاسه ډکه سوې او خپل ایلی څرنغښتي او له افغان پوځیانو سره وژه پر وژه د دښمن پر وړاندې جګړه کوي. څو خپل سیمه د وسلوالو لشتون څخه پاک کړي. د دې لړډلې یو هم قومي مشر عبدالباری باور دی چې نن یې د افغان پوځیانو سره په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. ښاغلي باور د جګړې پر لومړي کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دولت داسې یو تجارتي جنګ دلته په لاره اچولی و، نو موږ خپله دا څو ورځې کېږي چې د جنګ څخه په خپله لیدنه دا ورخته څه کوو او په خپله په دې جنګ کې اشتراک ورسره کوو. هغه په دې خاطر چې موږ خپل نظامي ځواکو ته مورال ورکو. هغه نوي ځوانان چې دی اوس دغې راغلي دي، هغه ډېرې سیاستمن دي، او زما د سپینځرتوب په خاطر باندې چې نن ما برخه په کښې اخیستې ده په ختیاول کې او په خپله د کوردینات کې ورسره شریک کوم، نو انشاءالله مخته تګ مو وکړي. که داسې با تجربه اشخاص نور هم رامخته شي، انشاءالله د دولت ساحه به موږ تر ډېره پرې د مخالفینو د شتونه پاک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د دغې روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې اوس عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د خبرونه په دې برخه کې له جګړو لرې کیږو او آبادۍ ته مخه کوو. په کونړ کې د مالټو او نارنجو باغونو ښه حاصل ورکړی دی. باغ لرونکي وایي له کمو ځمکو یې ډېره ګټه ترلاسه کړې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلان بیا وایي چې د نارنج په برخه کې د هیواد مارکیټ کنټرول کړی دی. په دې اړه له کونړه روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې په زر جریب ځمکه ولاړو د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده.
تقریبا زمونږ د سروې مطابق د یو جریب نه د مالټې باغدارانو 2,00,000 افغانۍ دوی ته لاسته راوړي دي. تقریبا زر جریب ځمکه په کونړ کې د سیټروسو باندې چې حاصل ته رسیدلي او هغې کې نارنج هم شامل دی. اوس داسې نشو ویلی چې په مالټه او په لیمو کې مشخصا موږ قابض یو یا حاکم یو، خو دا به ووایم چې په نارنج باندې حاکم او قابض یو په ملي مارکیټ کې، او د مالټې او د لیمو دپاره مو هڅې چټکې کړي دي.
ساپه په کونړ کې د سیټروسو د ښه حاصل ورکولو لاملونه داسې بیانوي:
یو اقلیمي توافق، بل د خاورې سره توافق دی، بل دغه مالټې داخل د ولایت په نرسرینو کې روزل شوي دي، یعنې د بیرون نه راوړل شوي نهالونه نه دي. حاصل خیزي هم ښه ده.
هغه وایي د دوی ټوله توجه په دې ده چې څنګه په کونړ کې د سیتروسو باغدارۍ ته نوره هم وده ورکړي، چې یوازې په تیر میلادي کال کې یې په 1,580 جریبه ځمکه باندې د مالټو لیموانو او نارنجانو باغونه جوړ کړي دي.
د لیمو او د مالټو په مورد کې نه، مشخص هم د سیتروسو په مورد کې کاملا توافق اقلیمي او د خاورې لري. نو موږ ډېر فوکس سره کال په همدغه دوو نباتاتو باندې کړی دی، او په مجموع کې په 2018 کال کې 1,580 جریبه باغ جوړ شو په ټول کونړ کې، چې دا یو لوی دستاور دی.
د مالټو باغ لرونکي وایي د نورو فصل لونو په پرتلۍ سکال ډیره ګټه کړي. په لګز مکه کې د مالټو ترڅنګ موسمی فصلونه هم کښت کړي وو چې ګټه څو ځله زیاته شوې ده.
زمانو محمد ولی دی د کونړ ولایت. باغ کې می نارنجان کلیو، او نارنجان د سی او بوټه دی چې زیاتره زمونږ نه کابل او دی زینو ته دي. درې څلور موټر می تی ویسته، یو نارنج می په هوا غانه ورکله، نو دغه حساب باندې بس د سی او یو 2,500,000 روپۍ کال کې بس دغه سی بچ تر ته پاتې کی. اوس مهال په کوم شوتل کرلې د دینه مخ کې پکې جوار کړو.
د شکل ولسوالۍ د شینکوړک یو تن اوسیدونکو زیرک وای د دوی په سیمه کې د مالټو ډیر باغونه جوړ شوی. د خوراک د پاره هر ورځ ل لری لری زینو ډلې ډلې خلک ورزي.
شینکوړک مالټه خو نه یوازې په مغه سیمه کې بلکې په ټول کونړ کې نوم لري. یو ښه مالټه ده، او د دغې سیمې ته له کونړ لرو پرتو او البته د نورو ولایتونو نه هم خلک راځي. ښه مالټه لري، صفتونه هم ډېر کېږي. موسسات یې که هغه د زراعت د خوانۍ که د هر ځای نه یې، تا ترسو دغه باغونه نورم وده ورکړي پرمختګ وته ورکړي دغه سیمه کې ځکه مالټه ډیره ښه مالټه ده او ښه خاوره لري په دې خاطر باید زراعت دغه لپاره نور باغونه په نظر کې ولري.
د کرنې او مالداری رئیس وای په راتلونکي پسرلی کې هم غواړي چې په نږدې زر جری بزمکه د مالټو نارنجانو او لیموانو نیالګي نال کړي.
څنګه د پسرلنی کمپاین د پاره بیا 1400 جریبه ټارګټ ورکړی دی چې په دې کې د دې قانونو نه پیسې هم دغه یا کم کنټریبیوشن چې دی په اصطلاح دغه سهمیه ده هغه هم راغونډه شوې د ولسوالۍ په سطحه خو د نهال د کمی په وجه چې تصدیقي نهال کم دی نو موږ به بیا فقط په پسرلنی کمپاین کې 1800 جریبه نور جوړ چې د بیلګې په توګه زه تاسو ته ویم چې سل جریبه باغ یوازې د مالټې د پیرونه هغه وچ ډاګ د څلوېښتو کلونو نه هغه ځمکه للمه پرته وه تاسو یې مشاهده کولی شئ هغه به په یو منظم باغ باندې بدلیږي او دا به د ختیځو ولایتونو په سطحه باندې یو ماډل باغ وي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری مسؤلین وایي د یاد ولایت اوبه هوا او خاوره د هر ډول فصلونو او بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو دپاره برابره ده او خلک کولی شي چې یوازې د سترسو د باغونو جوړولو سره د افیمو او نورو کښتونو د کرلو په پرتله ډیره ګټه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې تیر کال په 1800 جریبه ځمکه د نارنج او مالټو باغونه جوړ شوي دي. د کرهنې په برخه کې به په روانه خپرونه کې وړاندې واوري چې د خوست چارواکي ژمنه کوي چې د کرنیزو ځمکو د خړبولو لپاره د اوبو د شته سرچینو مدیریت او د باراني اوبو د مهارولو لپاره یې د ذخیروي بندونو جوړول په کاري لومړیتوبونو کې دي. د خوست چارواکي وایي په دې برخه کې به په ځانګړي ډول هغو ولسوالیو ته ډېر پام وکړي چې په تیرو 1400 کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې تفصیل اورېدلی شئ. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې درسره شریکې کړو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زدنو گر ولایت دادر ولسوالی د بارش وترین تماس کیم د افغانستان د ولپونی چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت دادر دی ولسوالی د بارش وترین د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږین چې په کې درین چې اوبو نه راځي دوین چې هم نه راځي او کچیر درې پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري خدای دی وی کی د افغانستان ولپونی چارواکي ترې نه پښتنه وکي چې دغه څه واجه ده بمبي لګېدلې اړ یو کور ته وبره سیدلې خو وب نهسته پکې بمبي رسیدلې وب نهسته کې خدای دی وکړي دغه وبو هم راته وکي چې وب ډیره کامه راځي هیڅ مشکل نه چل کېږي پایپ نیم درې مې سم ناراضي. والسلام.
السلام علیکم. سلامونه نیکی هری آزادی راډیو ته وړاندې کوم. زه د پلوچرخي زندان نه خبرې کوم چې د پیلن د پلوچرخي زندان کې بندي ټول د پلوچرخي زندان بندیان چې دي کې دولت وروړي دي په زندانو کې چې وډي دي د خوار غریب د غم او د ډېرې سختۍ او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کې ټول هغه بندیان د شپږ کاله او کاله به زندانښت پراته دي چې په یو نام او بل نام یې راوستي دي په زندانو کې چې وډي دي دوی هیڅ په خنانه کېږي. موږ هم د افغانستان بچیان یو موږ په خلک خپل دولت د وختونه کې دي په دې پکړه یو بل څه بریک دا وکړي چې حق احضار ته ورسي. موږ نه مجرمین یو نه کزګبري او نور داسې کې سو کې موږ چې هغه دولت موږ دغه سزا راکړي چې موږ وکاله او تکرار نه دغه تیر کړي دي. موږ جواب دې دا وایي چې دا ما کچکبندې وړي نو موږ کچکبندې یو ټول د افغانستان د ګناه وګړي او تاسو کور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو باید د دولت دې پاک باندې یو ځل بیا تحقیقات او تاسو سره دواله او محکمو کې فساد وجود لري. هغه څو چې به واسطې به پیسو سره دا هیڅ خبره سره دواله او قاضي نه وري او نه قاضي سره دواله دې خبره تک وګړي نو باید دولت دې پاک باندې یو پیر تارن او کا او یو ګور ټول خلک د سنور د وختونه چې راځي د مشکلات نه جن او ګور دې راټو
ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو نظر ان څرګندوي. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې دي. په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام کې د افغانستان د صنعت په اړه لایو مسول سره شخیدلی او په تیر یو کال کې البته میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده ته هم په یو تفصیلی راپور کې په روانه خبرونه کې کتنه کوو. خو د خبرونه په دې برخه کې بریتانیا ته مخه کوو او د هوا د بدلون په اړه باندې تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د ساينس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډیره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاسي یو ماډل شي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي او شای د 2030 په شمې کې د تیمز سین اوبه د سې کنګل شي چې شاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لوري د دو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی د غرس اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډیره کمی دا به سبب شي چې له 2021 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساجی رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ پرونی په منځنۍ څپه 12 شپږنوي ترڅنګ د اف ام په 0.15 هم اوریدل شي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. پرون ماښام د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځن وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیتی مسولان وایي چې ګڼې سیمې د وسلوالو له موجودیت څخه پاکې سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد یې د خپلو عملیاتو په لړ کې 12 تنه نور کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. دوی زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د 400 او هیروینو په ګډون یو اندازه نشه یي مواد هم نیولې دي. د امریکا حکومت وایي تر هغه چې اسلام آباد په خپل پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نیوي کړي، له پاکستان سره به نږدې $1 میلیارد مرسته وځنډوي. پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې وروستیو کې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو روسیې یې له جوړېدو سره مخالفت کړی و.
د خوست چارواکي وایي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د شته سرچینو مدیریت او د باراني اوبو د مهارولو لپاره د ذخیروي بندونو جوړول په کاري لومړیتوبونو کې دي. چارواکي وایي په دې برخه کې به په ځانګړي ډول هغو ولسوالیو ته پام ډیر کړي چې په تیرو 1400 کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوي او اوسې خلک له حکومت څخه د بیا رغونې کارونه غواړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
که څه هم په خوست کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د کافي اوبو نشتون له مهمو ستونزو څخه بلل کیږي، خو ځایي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د اوبو د شته سرچینو اساسي مدیریت او تنظیم په کاري لومړیتوبونو کې دی. د پنجشنبه په ورځ خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د اوبو د دوه سربندونو د کار د پیل په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به د اوبو د مهارولو په پروژو کې هغو ولسوالۍ ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې له مختګونو محروم پات شوی دی.
د اوبو لګونې سیستمونو ته او د اوبو مدیریت ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ده او په خاص توګه په دغه درې ځدران میشته او د قلندر مساخیر ولسوالۍ د متوازن انکشاف لپاره ازمک په لومړیتوبونو کې دي.
د نادر شاکوټ د کپړی کلی او د مرکز اړوان سړبنی د اوبو د سربندونو پروژې چې د سویس د پراختیا ادارې په مالی لګښت د خواوشا 9.8 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، 1200 جریب ازمکه خړوبې چې د اتو میاشت په موده کې به چاره بشپړي او سلګونه کسان به پکې د فنی او غیر فنی کارګرانو په توګه کار وکړي. د نادر شاکوټ ولسوال جمال ناصر وایي په یاد ولسوالۍ کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او نورې ورته پروژې هم باید پلي شي. نوموړی په ځانګړي ډول د نادر شاکوټ روغتون ته د طبي پرسونل د تشکیل منظوري، هلته د نجونو لپاره د ویلې سي ایجاد او د ګډوري او کپړی کلی ترمنځ د یو پل جوړول د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل.
د شاکوټ ولسوالۍ ډېر زیات د بیا رغونه پروژو ته ضرورت لري، لکه پلونه شول د شپخانه یغه حکومت خو ان شاء الله چې په پراکیدو دی د ګډوري او کپړی کلی ترمنځ یو پل دی، دا ډېر مهم دی.
د نادر شاکوټ د لړی کلی اوسیدونکو حاجی خیال ګل وایي چې هلته ډاډمن امنیت شته، خو بیا هم په یاد سیمه کې د پام وړ د بیا رغونې کارونه نه دي شوي.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ ته په سل کې 15% کور شوی دی، دا 15% کور مې نه دی شوی، ځکه چې میخوا امنیت ډېر بقرار ده. هر شیم په اصول بروبار دی، امنیت شته، به څه مشکل نشته.
د حاجی شریف په نوم د نادر شاه کوټ یو بل تن سپینګری د کپړی کلی د جوړېدو سربند د ارزښت په باب وایي.
موږ به په دایو سربند تر دغ دینه نیولې یو دینه تر دغ دی پیرا به موږ لاس پنځه لس زره ریپې په یوه پیرا پلګوله نتینه خدا سي تینه وي چې په ورځ کې به دوه روغله درې بروغله دویمه درېمه ورځ به روغله څلورمه ورځ به روغله همیشه نه بیا ډېر مشکل.
کتونکي وایي سره له دې چې خوست د کال په یو شمېر موسمونو کې شړکنده او تیز بارانونه او سیلابونه لري، خو د اوبو د منظمو ذخیرو او پخو سربندونو د نشتون له کبله زیان خوستوال برداشت کوي او ګټه یې ښکته له سرحد هغه لوري ته رسیږي. معلومه شي چې د خوست ځایي اداره د باراني اوبو د مهارولو او د اوبو د شته سرچینو په مدیریت کې خپلې ژمنې تر کومه عملي کولای شي.
د خوست چارواکي لمندي چې د کرنیزو مځکو د خړوبولو لپاره به باراني اوبه مهار کړي او ذخیره به جوړ کړي. افغان حکومت وای په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د وړم کال په پرتله دوه چنده لوړه شوې ده. مالیه وزارت وای افغانستان په دغه کال کې د یو وسلیدونکو هیواد په توګه په سیمه کې خپل رول بیا احیا کړ او دا وخت ستر اقتصادي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. یوسف خان ستران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کوي.
د ملي عواید او کورنیو نخالصو تولیداتو ډیریدل، د هوایی دهلیزونو او د هیواد دننه د ځینو زیربنایي پروژو پرانستل، په سیمه کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه د افغانستان پر رول ټینګار، سیمه ییزې اقتصادي پروژې چې دا وخت د افغانستان خاورې ته رارسېدلې او ځینې نور هغه څه دي چې د افغان چارواکو په باور د دغه هیواد اقتصاد یې غوړولی دی. د افغانستان د مالی وزیر وای کڅ هم په دې برخه کې ځینې ستونزې هم وي، خو په ټوله کې ویلې شي د افغانستان اقتصادي وده 2.6% ته لوړه شوې په داس حال کې چې دا اندازه وړم کال 1.3% وه. اکلیل حکیمی چې د نوې میلادي کال له پیل دوه ورځې مخکې د افغانستان ولسی جرګې ته خبرې کولې وویل دا وخت کورنی عواید 10% لوړ شوې دي. دی وایي په 2018 میلادي کال کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو وده د وړاندوینې سره سم د 2.6% په شاوخوا کې ده. زموږ د ملي عوایدو جمعوري د 2014 کال په پرتله چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل وکړ د 10% په شاوخوا کې زیاتوالی ښیي. د 2.6% اقتصادي ودې خبره داسې وخت کېږي چې د هیواد شاوخوا 6 میلیونه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د هیواد ملي کرنسي افغانۍ دا وخت د بهرنیو اسعارو په وړاندې ورځ تر بلې ټیټېږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږکال خپلې وړاندوینې ته رسېدلې، خو لا هم له هغې اقتصادي ودې خورا لرې دي چې د هیواد د نفوسو مطابق وي. د یاد وزارت مالي مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل د هیواد نفوس ته په کتو د افغانستان اقتصادي وده باید له 6% تر 8% پورې وي. دی وایي په افغانستان کې پروژې تطبیق شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي، د هیواد اقتصادي وده د نفوسو د ودې سره سموي او دا چې د صادراتو اندازه لوړه او په خلکو پانګونه وشي د بېوزلۍ کچه راټیټیږي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د تیرو کلونو په پرتله د اقتصادي ودې د ښه کېدو او د بېوزلۍ کمېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، پوښتنه دا ده چې ولې د افغانۍ نرخ خراب شوی دی. د مالیې وزارت مالي مرستیال وایي د وارداتو لوړه اندازه او د کال په اخر کې د دولت ډېر لګښت چې تر ډېره افغانۍ عرضه کوي په نرخ بد اغیز کړی دی. افغانستان په 2018 کال کې 1.1 میلیارد افغانۍ ملي عواید جمع کړي او په دغه کال کې 8% پرمختیايي بودیجه لګولې ده. دا اندازه تیر کال 45% وه چې کم لګښت یې ګڼ انتقادونه راپارولي وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي که څه هم افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د امنیت او ځینو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو اقتصادي لاسته راوړنې هغه څه دي چې دوی پرې حساب کوي. کاغلی مینپال د دغه کال د عمده اقتصادي لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد په برخه کې ګورې موږ له د یو هیواد او له یوې لارې محدودیت اخلاص او موږ متعددې لارې خلاصې کړلې. ډېر ژر به د ټاپي نلیکه هرات ته داخل سي او د دواړو هیوادونو مشران به همدغه اندکه پرانستنه وکړي. موږ له ازبکستان او ازربایجان سره هم د اوس په هوایي کوریډور پرانستی زموږ پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډېر زیات چټواله راغلی دی. غوادونو سره شمدا اوس منځنۍ اسیا د غوادونو سره مرده په کار اپیل کړی دی.
لدې سره افغان حکومت د منځنۍ اسیا لزینو غوادونو سره د افغانستان لاره جنوبی اسیا ته د انرژي د لیک قراردادونه لاسلیک چې حکومت یو مهم پرمختګ بولی. د مالی وزارت وایي په همدغه کال کې د غواد دننه د 22 بندونو د جوړېدو طرحه ورسته شو او افغانستان د ټاپي کاسا زرب د برېښنا زرمیګواټه او نورو سیمایزو اقتصادي پروژو په برخه کې خبر مخته لوت. لدې ټول سره چې افغان حکومت 2018 د اقتصادي لاسراوړنو ډک کال بولی، یو شمیر عام افغانان وایي د ټولو اداو سره سره په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. لډلې یو دکاندار نظر ګل خپلواک ازادي راډیو ته وویل،
والا اقتصاد خو ډیر ژوبل دی، سړی عملا شی نه دی لیدلی، نو که سړی تراپوته یا موږ د خپل خپلوان وطن هم خبرېږو، هلته هم ډیر وضعیت اقتصادي خلکو ورځ په ورځ خرابیږي. فلحال شرایط کې په دوی چې دلته سل مشکل دي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي په 2018 کال کې د اقتصادي هڅو په اړه ډیر څه اورېدلی او دای د حکومت اقتصادي هڅو ښه راتلونکي ته هیله مند کړی دی.
دومره خبرتګ کړی دی، ډیر کارونه کړي، ډیر بندونه جوړ کړي، لکه چهارباهر بندر، داسې نور بندونه، هره ورځ یو قرارداد په هر کې امضا کیږي. نو مخکې کلونه اوس لږ پیشرفت په وده کړی دی اقتصاد. موږ غواړو چې مثال دونه چې 2018 کالو کې دونه قراردادونه امضا کړل، په 2018 کې باید عملي شي.
د اقتصادي چارو کارپوه او د بانکي سکتور یو مسؤل رحول الله اوریاخیل بیا وایي، دا چې په تېر کې افغانستان غیر واقعي اقتصاد درلود، دا کار د دې سبب شوی چې وروستۍ ډېرې هڅې کمې وبلل شي. ښاغلي اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل، حکومت تر ډېره په اقتصادي پرمختګ اتکا کړي، خو د دې کار لپاره سیاسي او امنیتي ثبات هم خورا مهم دی.
زه د اوس په دوه زره اوولسم دغه کال تیر شو، زه په ده کې ډیر خوشبینه یم. د 2018 لپاره د خلکو لپاره ډیر موقع دی، کار مساعد سوي بیرته د خلکو په ژوند کې بیرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت و ایسته سترغو یې هغه د 14 کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
که څه هم افغان حکومت په ټوله کې 2018 کال د اقتصادي فعالیتونو او ودې لپلوه ښه موده یادوي، خو ډیر داسې څه هم شته چې د دوی په باور لا یې هم دا مزل سخت کړی دی. ناامني چې د هیواد څخه د پانګوالو د تېښتې سبب ګرځي، اداري فساد چې د سترو او وړو اقتصادي فعالیتونو مخه ډپ کوي، د ملي بودیجې سم نه لګښت چې د خلکو په ژوند مستقیم اغېز لري، د بیکارۍ لوړ ګراف په مالي او اقتصادي بنسټونو کې د لازمو ظرفیتونو نشتوالی او داسې نور هغه څه یادیږي چې د مالي وزارت په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. خو د یاد وزارت مرسیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل، حکومت اقتصادي پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نوي کال کې به د ځینو ستونزو د کابو کولو تر څنګ افغانان د اقتصادي عملي پرمختګونو شاهدان وي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د برېښنا او د ځمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اوتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمه ده. هیله ده د دې خبرونې تر پایه را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاسو هرکلی وایو. که پیل لدین کوچه د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي، لتی رسو کلونو را پدې خو سومره ورته رسیدګي شوی او سومره حل شوی دي.
ګوره، داسې مو افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، د تاس د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار ویلي چې په تیرو او په یوه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعده مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نه و رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی، دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نه کړل شو. حتی بیلانس مو ورکول او مالیه مو ورکول، مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستیست سیستم نه راغلو، یو پیشرفته اقتصاد سیستم ته، یاد اقتصاد بازار سیستم ته. دلته یو ستونزې راغلی، تصدیان زمون خطش مشوله. نو په دغه کې دولت څنګه چې شاید و باید و دو تای جهت ورنه شوی کړی، د دې په نتیجه کې څه مشکل راغلل. په آخر وخت کرزی صاحب کې موږ تشخیص وکړو، تقریبا 3000 فابریکې په سر تا سر د افغانستان کې د صنعتکارانو په حیات سوهند دا ایجاد شوه. دلته کله چې وروسته دیدینه او هیڅ نوع کومک هم ورسونه شو، ما در طرز وکړو چې 15 صنعتي فابریکو ته دولت یې لمزه کور کړی شوی، معیاري پارک جوړ شو. نور ټول پارک په شکل باندې د پولی چرخي صنعتي پارک او صنعتون صنعتکاران په کار شول ورو 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 په وکړي جوړ کړي بروسه د دوی دولت سره د ذهنیت پیدا شو هغه ذهنیت هم د افغانستان صنعتکاران مو ورک د زیات تلاش په نتیجه کې دولت هم د ته کنوینس او آماده کو چې دولت وایي چې اوس خو تل تل د کومکونه خو نشته اوس باید صنایع ته تاسو توجه مخکې کړي صنایع ته باید تاسو توجه وکړي هغه ماغه وو چې د کرزی صاحب د حکومت په اخر کې دولت ته متوجه شو خپل رئیس جمهور متوجه شو د شورا عالی اقتصادی جوړ کړ په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکا او بیا موږ خپل پیشنهادونه د دې سره شریک کړل ته دې نه نه پورې چې تقریبا څلور کاله به کېږي په دغې څلورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی تاور د مثال یولس موانع وې د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وې موږ نه شوای کولای چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو په تاور د مثال بلمثل تولیدات و تعریفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکو که به پاخه مواد دی غوشی را وړلم 5% محصول به ورکو دا عجز شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو دولت سپدی کې 300 قلم مواد کارت او پورته تعریفه می جوړه ک تناسه جستم ک چولی نه مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسونه رتلل دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیونی جوړ شو په دې تعریفه موږ سالوي 500% تلوړه هغه دی چې تاسو وزګوري په بخش دی مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پای حالت ورسیدو
کمی زاده سه ستونزې په زینو برخو کې وی حل شي بي دي په ځنګړي ډول په صنعتي پارکونو کې چې کوم ستونزې موجود وي مثلا د ننګرهار صنعتي پارک ته د کندهار صنعتي پارک ته چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون لامل ته لزګونی فابریکې په ټپه باندې ولاړې د ډول د کابل صنعتي پارک دی او شمیر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تیرو څو کلونو را پدې خو اوس ورته څومره رسیدګي شوې
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزې چې موږ لرو د برق ستونزې لرو ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو هلته د موږ یو پارک د سارشایي جوړ شو چې متاسفانه چې هغه ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی سرکونه یې ښه جوړ دي ځکه یې تقسیم شوې برق نشته برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو په اصطلاح تولید کړی شو اوس دولت لاس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کړو او انهار جوړ کړو چې هلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغه ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسره دی انها رو بندونه جوړ کو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتي برق خوالای ده شو چې وس نو کړه تنه د درونټي برق وس د نغلو برق هم لګلګ سدي سروبي د نغلو برق هم ننګرار ته روان دی یعنی نسبت به سابق څنو صد برق غم خوړل شوی اما در نه د اوس اتل اس میگاواټه برق پنیګرور کړي خو مخ پنیګرور کړي د اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکې پنیګرور کې کم دی ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مودر طرز وکړو چې موږ شل میگاواټه برق په دره کالونو کې نشوای چلاولای لې زویات بو اوس موږ سل میگاواټه برق یا نوی میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکوي صنعتي پولی چرخي کې استعمالو اما دولت نه غوړو چې اویا میگاواټه نورم راکو په کندهار کې خو اوس برق نه دی دا لاین شروع کړی ترڅو غزنی ته ورسی غزنی ته ولاړ شي کندهار ته هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی تنها هلته جنریټرونه دي جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلی
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا په ځای پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده په هرات کې حال ده په کابل کې په نسبی شکل حال ده نیمه حال ده نیمه نه ده حال یا مثلا 15% حال ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته که دغه ستونزه ټوله حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بلخص حل شي خو په پخا کې خداسې نه و ګوره اوس ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 5 کالو مخ کې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخ کې صنایع ما ګوره نن د موږ یو فابریکا شل میگاواټه برق ضرورت لري یو فابریکا نو بنا انقد دولت کار دی موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آباده لاره ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پوه ودری مادن استخراج شي د دې لپاره د دې په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوی هیڅ نه شي کولای
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دی دلته ځینې ځکه دي چې دولت لکه تاسو می وځر ته اشاره وکم ځکه توضیح کړی هغه مستحق کسانو ته نه رسیدلی په تیر وختو کې ځنې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لري، نه دولت ټاک هغه ورکولی شي، کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکه پاله کا، یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی. بناان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړه تر څو موږ پابریکات ونه دري او حمایت وشي. نو ځینې پابریکات داسې درېدلي، یو تعداد دي چې نوې سرمایه ګذاری رسي چې سرمایه ګذاری وشي، هغې ته هم ځکه نشته، ځکه هم ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي. یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی، هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته، او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتان او په کابل کې. موږ ونه شوای کولی چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو. خلخ غصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې، اوس هغه دوام پاس توزیع شو، تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی. کمره یو کې 3.5 جیری به مځکه موږ لرله چې هغه پارک شو، نقشم دغه ته را جوړه شو، څوک راغلل بس ټول یو نیو لازوتی قوالای پی تیر
چا غصب کړو.
فقط ځنې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړی وو چې په کې د عزیزی صاحب نوم یادیږي. عزیزی صاحب ته موږ ورغلو، ټول صنعتکاران ورغلو، ورته چې عزیزی صاحب دا پارک جوړ کړی دی، نه موږ به درنه واخلو صنعتکاران. عزیزی صاحب وویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خستی او دا مې قواله ده، او زه خو زړه مې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم، دا یې مخبل کار دی. موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو.
بالکل کمیزاده صاحب، د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګه چونکو زیاته ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي. دا ستونزه واقعا موجوده ده، دا ستونزه شته، تایید وایه؟
زه هیڅکله نه تاییدوم وروره. هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده، مځکه یې فکر کومه چا به نیولې وي. زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت افغانستان کې فکر کومه، زه خو داسې څوک نه وینم. مثلا کوم شرکتونو چې زیاته مځکه نیولې، ته وګوره چې دغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو، هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر پاله دي. غیر مځکې خو زه هیڅکله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړي وي وغه د غیر فعاله وي. زه خو داسې مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري، نو دا لواقل هغه د یوه مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړي. دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي، زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې، هغه څوک چې وایي چې ممکن د ماتلوتې درکړي، ممکن د غوم ځکه غیر پاله وي. نور خو زه داسې غیر پاله ځکه او د ځنې صنعتکارانو ځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي، پابریکه یې سوځېدلې، بشارګان ملامت نه دي یا بینکرپ شوي، ځکه یې بل ته په کار کرا ورکړي. او د موږ هم تلاش دا دی، افغانستان ولسمشر د اوس حتی تعیین کړی، هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي، یا هوټل ته جوړ کړی وای، بل چې د دې مخالف، هغه څوک چې صنعتي مځکه یې ده پابریکه لري، بل صنعتکار ته په کرا ورکړي، دې سره موږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د توانمندي نه وي، د ماشینالات رقابت،
د کورنۍ تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسې خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم، د ګرانو هیوادوالو ته، چې موږ صنعتکاران د افغانستان دوی ته ژمن نیو چې موږ تولیدات ښه وي. موږ خپله د رقابت، داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت، دې ته هڅوي چې باید موږ تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي، ځکه د فابریکه سقوط کیږي، دا یې رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو، کله چې په مابین کې خپله موږ سغږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل ښه تولید راوباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وي. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت راغلی، نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ سیخی ګل تولیدو، د سیخی ګل بابر وز ماته چاویل ویل ما د سیخی ګل نمونه جاپان ته وړی و، هلته مې ډاکټر اخیسته ویل هلته ټیسټ کو، د موږ سیخی ګل د جاپان د سیخی ګل نه کوو.
سو قلم کورنی تولیدات د سلری چې حساب پر کېدلی شو، د دې ترڅنګ په د گاونډیانو سره رقابت کېدلی شي.
فکر کوم د موږ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډیر ښه ځلیدلی. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایت رسولی. دا اوس موږ ډیر ښه تولیدات لرو، زموږ پی وی سی پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی، زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو، زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غوډه بخش دیم چیلنج ورکوم چې ما چاپ او بسته بندۍ په ان شاء الله په دې منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولی چرخي کې په دې کابل کې داس پبلیکې درته خایم چې په دې منطقه کې جوړه نشته، یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې یا ایران لري یا پاکستان ولا کې دوبۍ لري.
غوښتنې مو سدي خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه.
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی او صنعت. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په صلاح او رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه ده چې په بل مثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفه باید لوړ شي، دولت یې هر ورځ لوړوي. په دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده، هغه ده چې موږ وایي د زیربنات دولت باید توجه وکړو، چې خل آره ده چې یا دولت په خپله که توانمندی لري پارکونه جوړ کړو او نور سرمایه جذب کو، برق ورتور کو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو ترڅو هلته تولیدي فعالیت صورت ونیسي. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځنې ټکر لري، کمونیستي قوانین په خوب پاتشی وی دن نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دیتا باید توجه وکا سهل کا قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در دیر سهل کا شپاپیت ما باید تراولی در دیر به اساس مهم کار ده چه پاته ده. او بل مسائل ده چې برق تا سناسه لکه اگه زیربینا پا بخش که دیسی توجه وکا. او بل تا طول مهم ده چه کریدیتون تا ده باید توجه وکا. مثلا مو افغانستان و میلیارد دلار مو لرو، کپیتل لرو، دغه او یاد نورو بینکونو سره چیز مو پیسې دي، خصوصي بینکونو سره او دولتي بینکونو سره، دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کمه ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او دغه شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو دغه ته په اختیار کې په کمه ټیکټونه ورکو ترسو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیر زیاته مننه کوم زیاته سب کور
ورته مننه کور مو با.
جوابونه هرهم درته درځم سوالګریم، جوابونه هرهم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم. د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې، د خیالونو د خزانه په امان سچي، په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم، په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم. او سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم. Thank you. منگل بمی اسمان تر گریوان تر رسیجی منگل بمی اسمان تر گریوان تر رسیجی تناکی پوز کر وٹو اوباوام بیرت درزم تناکی پوز کر وٹو اوباوام بیرت درزم اسوال گریم جوابو نهیر وام بیرت تجی بس وچی تمینی وزرونا چیما کی تجی بس وچی تمینی وزرونا پر سر باندی اورونا چلاوام برت درزم پر سر باندی اورونا چلاوام برت درزم او سوال گریم جوابو